د مشال ریډیو په یو بل غړی کې زه منور شاسته سو هر کله کوم په پښتونخوا کې د ماسپخین 2 بجې شوې په دې غړی کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا سیمه او نړۍ یو شمیر ریپورتونه وړاندې کوو او په اخري برخه کې به یې هفتوار خبرونه د تاریخ پاڼه هم واوري خو په سر کې ورزو د دې سات خبرونو ته چې زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي
السلام علیکم فامو کړی د خبرنو سرټکو ته د پاکستان وزیر اعظم د قبایلی سیمو د سباون د ټاکلو لپاره یو کمیټه ټاکلې ده د افغان طالبانو د جلا شوی ډلې مشر وای دایش سره یو کیږي وغوته په افغانستان کې د جنگ اجازه نه ورکوي او په مصر کې د راغورزیدل الوتکه تحقیقاتي ډلې یو چارواکی وای روسي الوتکه د بمی چودنې لواجی غورزیدلې و پورا خبرونه د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوی 15 کسیزه کمیټه به په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو دروستلو لپاره سپارښتنه وړاندې کوي نواز شریف تیر شپه دغه کمیټه اعلان وکړ چې تر مخه سرتاج عزیز به مشر وي او په نورو غړو کې عبدالقادر بلوس ناصر جنجوا سردار مهتاب عباسی او زاهد حامد شامل دي د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خبره شوی یو خبر پانه کې ویل شوی د دې کمیټه مسولیت پداوي چې د قبایلی سیمو په قومي بهیر کې د شاملولو لپاره خپل سپارښتنه وړاندې کړي په دې وروستیو کې د قبایلی سیمو د سباون د ټاکلو په اړه په پاکستان کې بحثونه پیل شوي دي نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره د اسمبلی غړو خپل رائے استعمال کړي د مسلم لیگ نون ایاز صادق او د پاکستان تحریک انصاف شفقت محمود ځانونه کاندید کړو د پاکستانی رسنیو د معلوماتو پر اساس ایاز صادق د 218 رایو په ګټلو سره د پاکستان د پارلمان شلم سپیکر وټاکل شو ده په مقابله کې ولړ شفقت محمود یو د شرایو غټلې په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوزما شرط افغانستان د سولې د هڅو پاړه په واشنگتن کې خبرې وکړي افغان چارواکي وایي د دوی غوښتنه به د تل په سیر همغه وي چې پاکستان د خپل خوره کې د نننه د طالبانو مرکزونه له منځه ویسي تمه ده چې د پاکستان د پوزما شرط جنرال راحیل شریف دراتون کې اتوار په ورځ امریکا ته ولاړ شي او امریکایي چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي د افغان ولسمشر ویان مشال لډیو تویل د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي خو د پاکستان پوز باید د پاکستانی طالبانو د مرکزونو په سیر په قبایلی سیمو کې د افغان طالبانو مرکزونه هم پنه خکړي د پاکستان پوز په خپل یو بیان کې ویلي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر 15 تر 20 منټې پورې دوام وکړي په ننګرهار کې د دوشنبه په ورځ یوې 14 15 ماشومانو ته مرګ جوړ لړولې ده د امنیت قومندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقي وال مشال لړیو تویل نن سهار شاوخوا 9 بجې د بیسود ولسوالۍ بنګاسیمه کې په زارن موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی ماین چودلې چې لامل یو ماشوم وژل شوی او څلور تنه نور جوړ شوی دي د پیښې مسولیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی قبول کړي افغان چارواکي وایي د طالبانو بیلابیلې ډلې په خپلو کې سره په جنگ بوختې دي او د دوی ترمنځ په تیرو څو ورځو کې د جګړې په ترڅ کې له دواړو خواوو 50 وسلوال وژل شوي دي د زابل ولایت د ارغنداب ولسوال وایي د مولا محمد رسول په مشرۍ کې له طالبانو جلا شوې ډله د افغانستان په جنوب کې د اسلامي دولت وسلوالو سره یو ځای شوې ده رسول تیرونه د هغو طالبانو مشر ټاکل شو چې د مولا اختر منصور په مشرۍ خوشاله نه دي د طالبانو یو قومندان چې مولا اختر منصور ته نږدې دی پرون یې اسوسییټډ پریس خبر ایجنسی ته ویلي د رسول دلی زکه د دای سره ملګرتیا اعلان کړي چې دوی کافی جنگیالي نه لري په خپل مولا محمد رسول د تیر خالی په ورځ په هرات کې یو غونډه ته د وینا پر مهال ویل دایش د دوی رونه دی خو د دوی ډله به هغه ته په افغانستان کې د جنگ اجازه ورنکړي
ټول مجاهدینو ته دا خبر وکړو کدایش دی کال قاعده دی زموږ ورونه دی په هغه ملک چې دوی جنگیږي دلته نه دلته موږ د اجازه نه ورکوو نه موږ پرېږدو نه موږ د دوی سره په دې ملک موافقه لرو دلته به دې مداخله نه کوي
د دایش د لیترو ساده مولا رسول د سرګندونو په جواب کې سند ویلي د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر د هند د ملي امنیت له مشاور سره د امنیتی او اقتصادي همکاریو په اړه خبري کړي د دې شورا ویان تواب ورزنګ نن مشال لړیو ته ویل چې د خبرې 13 ورځ شوې دي
په دې کتنه کې د دوړو هیوادونو پر اړیکو اقتصادي او امنیتی همکاریو د ترهګری پر وړاندې مشترک مبارزې او همدارنګ د دوړو لورو لپاره پریوشمیر نورو د علاقې وړ مسایلو باندې خبري وشولې
ښاغلی غورزنګ ویل ټاکل شوی چې ښاغلی اتمر نن هم د هند له یو شمېر نورو هندي چارواکو سره خبرې ترې ولري. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر تېره ورځ له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته تللی و. یو شمېر هندي رسنیو راپور ورکړی چې ممکن هند افغانستان ته څلور MI-25 الوتکې ورکړي. راپورونه وایي چې د افغانستان مشهور سندرغاړی مومن خان بلتون د ورپېښې ناروغۍ له امله له نړۍ سترګې پټې کړې. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس مشال لډیو ته وویل چې د بلتون مړینه د هنر په برخه کې یوه ستره ضایع ده. د هنر یو شمېر مینهوالو ویلي چې د بلتون د سندرو طرز ډیر خوږ او جالب و. مومن خان بلتون د لوګر اوسیدونکي او 95 کاله عمر یې درلود. ټاکل شوی د بلتون جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. په مصر کې د راغورځېدلې روسي الوتکې د سیړنو یو چارواکی وایي داسې ښکاري چې د الوتکه د یوې بمې چاودنې په ترڅ کې غورځېدلې وه. د اکتوبر په 1 نیټه ایربس A320 د شرم الشیخ څخه له الوتو 23 دقیقې وروسته راغورځېده او پکې سپاره 240 مسافر او د عملی کسان مړه شول. د مصر په سنایي بیدیا کې جنګیدونکي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په یو بیان کې ویلي چې الوتکه دوی راغورځولې ده. د مصر د تحقیقاتي ډلې یو غړی د نوم د پټ ساتلو په شرط رایټرز اجانس توای د الوتکې د تورې صندوقچی لغګونو او لشننو شواهدو څخه نوی پسلو کې معلومیږي چې دا یو بمی چودنه و. تر دې وړاندې د مصر د تحقیقاتي ډلې مشر ویلی الوتکه په هوا کې ماته شوې او د پیلوټ په خونه کې د لګیدلې تورې صندوقچی د معلوماتو لمخې د الوتکې د راغورځېدو نه څو سکند وړاندې یو شور هم اوریدل شو. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دوی د سفارت دوه کارکونکو تختول شوی دی. دوی وایي په تختول شو کې د اطلاعاتو یو چارواکی میرمن سلادیانا او دغه موټر چلوونکي شامل دي او د پیښه پرون په ساحلي خار صبرا تک مخې ته راغله. هلته په بلغراد کې د سربیا یو حکومتي چارواکی د نوم د نه خودلو په شرط رایټرز خبري ایجنسی ته ویلي داسې ښکاري چې د کسانو تلاره نیول شوی و او ډزې هم شوی. د تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د هوا حال او د کرنسي بیاورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ او 25 پیسې خرڅل کیږي او په 1.5 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او 50 پیسې او په 1.45 روپۍ او 50 پیسې. یو پاوند په 1.75 روپۍ او 10 پیسې او په 1.75 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ او 50 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپۍ او 60 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 28 روپۍ او 95 پیسې. یو افغان په 1 روپۍ او 60 پیسې او په 1 روپۍ او 2 پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهي په ورځ په خبر او بونو کې وریځي وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په خبر کې بسیات نه زیات درجه حرارت 30 او کم نه کم 12، بونو کې 25 او 11 او په کوټه کې 21 او 22 وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې غړې تازه خبرونه د کرنسي وبې او موسم حال اوریده. په روانه خبرونه کې به د غریپټونه واوري. د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف په قبایلی سیمو کې اصلاحاتو لپاره کمیټه ټاکلې. د قبایلی سیمو یو وکیل او سیاستوال لطیف افریدی وای په قبایلو کې بیداری راغلی. حکومت به اوس خامخا دغه سیمو کې اصلاحات کوي.
مسله دومره ګرمه ده او دومره پتیزه روانه ده چې د دې نه به په قبایلي علاقو کې ډېر لوی مسله جوړه شي چې دوی دا اصلاحاتونه کوي.
د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو څنګ نېشنل یوت ارګنایزیشن په خبر کې خپل اولنۍ غونډه کړې ده. د یاد تنظیم د جنکو څنګ مشر پلوشه بشیر ویل په کار دي چې په سیاسي حالو ځلو کې جنکو ته برخه اخیستلو مقور کړل شي.
د پښتنو پیغلو کردار ډیر زیات اهم دی. خو چې څنګه مونږه کتی شو په پریکټیکل سیاست کې مونږه هغه سي موقعه مونږه ډیر زیات په ګران ځان لاره جوړو.
ټاکل شوی چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف بدراتون کې توار پوره د امریکا سفر کوي. نو ریپورتونه هم لرو. د دې غړې په اخري برخه کې به هفتوار خبرونه د تاریخ پاڼه کې واوري چې د خیبر پښتونخوا ډیر سیمه پاړه تاریخ په هانڅ وای.
دیر د برهوی جبه لفظ دی او د دیر معنی ده اوبه. بعضی پوهان دا وای دیر چې دی دار دیر لفظ نه ماخذ دی. دیر چې دی دار سنسکرت جبه لفظ دی او د دې مطلب د عبادت خانه.
د هر څاورې دوله لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه ته غوږی راځو. د دې غړی اولنی ریپورت ته لکه څنګه چې خبرونه کې هم واوریدل، د پاکستان مرکزی حکومت قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د بهرنو چارو د سلاکار سرتاجیز په مشرۍ کې و 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. دا کمیټه به په قبایلی سیمو کې په قبایلی سیمه په قامي بهیر کې د ورګړولو لپاره مرکزی حکومت ته وړاندیزونه کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال ریاض مساخیل نه کوي.
د وزیر اعظم هاوس لخوا د اتوار په ورځ ماسخوتن جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې د 15 تنی کمیټې مشر با سرتاج عزیز وی او دغه د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ، گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان عباسی، د کامی سلامتې د پاره د وزیر اعظم صلاحکار ناصر جنجوا او زاید حامد شامل دي. کمیټې به د قبایلی سیمو په اړه خپل سفارښتنه وزیر اعظم ته ورکوي چې دارنګ قبایلی سیمه هم په کامی بهیر کې شامل شي. د کمیټې د جوړښت په اړه مشال ریډیو د قبایلی سیمه با جوړ سره تعلق لرونکي د کامی سملې د ممبر شابودین خان نه تپوسو کو او دا هم چې ولې د کې د قبایلی سیمو ممبرانو ته نمائندګي نه ورکړې شوی. نو د اوې
دا پرشر په وجه باندې په دا ډېر زر کسانو د چناو شو اوس به کینه فردر به شي کوم دی. کمیټي به اوس خپل ټایم ټیبل هم ټاکي او بیا به زموږ سره وخت هم ټاکي چې هغه کله تیار دي زموږ خبرو ته راکول. دا کمیټي د فاټا د پارلیمنټریان د خصوصي کسانو چې باقي ټول سټیک هولډر سره د هغه خبرې اترې کیږي او خبره هم په دغه 3.0 ایجنډا باندې کیږي.
قبایلی سیما ځان له صوبه جوړول، دته د آزاد کونسل درجه ورکول یا په خیبر پختونخوا کې زم کېدل شامل دي. کله چې مشال ریډیو هم په دغه اړه د قبایلی چارو د کارپو او وکیل لطیف افریدی نه تپوسو کو او دا هم چې د دې کمیټې به څه نتیجې مخې ته راشي، نو ده وویل چې ضروري وه دې کمیټې کې د داسې خلک شامل وو چې په دغه سیما او د دې په حالات تو پویدل. دی زیاتوی
جنرال عبدالقادر نه بغیر دا نو په فاټر باندې باندې پوی کی نه، بلکې گورنر مخالف ته دی فاټر د ریفارم څخه پی دې شو کار د پر د ریفارم ور کړی چې د نو په غاړه کې تیزم دی دا ډیره دا نه ښکاري چې دوی دا اراده لري چې دې اصلاحاتو کې ما چې البته دا مسله دومره ګرمه ده او دومره په تیزه روانه ده چې د دې نه به په قبایلی علاقو کې ډېر لوی مسله جوړ شي چې دوی دا اصلاحاتو نه کی او خپل به حکومت ته ډېر لوی تکلیف جوړ شي. بارات یو هغه دې دا کمیټي چې دغه مطالبه تا کم از کم حکومت
د یادونه دا چې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او آئینی بدلون په غرض کمی سملې ته یو بل هم وړاندې کړی شوی دی کوم چې با سبا د نهې پورز د بحث د پاره پیش کیږي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته په پېښور کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي قبایلی سیمو کې اصلاحات یو سنجیده معامله ده او په کار دی چې په دې په پوره سنجیدګۍ سره کار وشي. دا خبرې د مولوی د اتوار په ورځ یو سیاسي غونډه تکړی دي. دغه غونډه ته د سېنات چیرمن رضا ربانی او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ویناوي وکړي چې تفصیل یې د پېښور نظم خبريال خالد خان راکوي.
دا جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی دا قبایلی ولس حالات بدلولو او فاټا ته نوې حیثیت ورکولو کې دا دوی ګوند هیڅ نه چوي، خو په کار دا چې دا ټولو ناول به کور شوی قبایلی ولس په کور کړی او په دې اکلا د هغوی رې معلومه کړی شي. د اتوار په مخام پیښور کې د مولانا مفتی محمود پیاد کې را بلل شوی یوې دستوري ته د وینا په محل مولانا فضل الرحمن زیاته کړه فاټا ته نوې حیثیت ورکول یو سنجیده معامله ده او په کار ده چې دا ډېر په سنجیدګۍ سره حل کړی شي. اول تاسو قبایل چې زمونږ رونه دي د دې صوبې خلق دي، که چېرې تاسو غواړئ چې صوبه کې دي شامل شي نو نیغه خبره کوي سرګن مخترشه زمونږ دې سره هیڅ جګړه نشته، خو قبایل به پتیارو کې نساته.
میرے خیال میں یہ قبایل کا
مولانا فضل الرحمن اول د دوی ګوند په ملک کې جمهوریت او جمهوری ادارې مضبوطول غواړي او په کار ده چې آئین او قانون دننه د ریاست ټول ادارې خپل کار وکړي. هغه زیاته کړه چې ځینې قوتونه د ټوپک په زور خپل رای مسلط کوي خو د هغوی ګوند د عقلو دلیل په بنیاد خبره کوي.
آئین کې دایره مې راځه کام کیا
تا د آئین په دایره کې دننه کار کوي، د دلیل په بنیاد کار کوي، د ټوپک سیاست نه د دلیل سیاست په کار دی. په دغه دستور کې د پاکستان سینیټ چیئرمین او پاکستان پیپلز پارټي مرکزی مشر میاں رضا ربانی په خپل وینا کې وویل چې تیر وختونو کې فوزی ډیکټیټرانو سیاسي ګوندونه او جمهوری ادارې د یو بل په ضد روچتی کړی وي، او یو ځل بیا ځینې قوتونه په ملک کې جمهوریت کمزور کول غواړي. نو پکار ده چې ټول سیاسي ګوندونه د دې په ضد یو موټی شي. دغه دستوري ته د کامی وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپو، د عوامي نیشنل پارټي غلام احمد بلور، د جماعت اسلامي لیکت بلوچ او د پاکستان مسلم لیگ نواز پیر صابر شاه هم ګډون وکړو، او خدای بخلی مولانا مفتی محمود ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
په ریپورټونو او خبرونو کې اورئ چې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلی سیمو د شاملولو یا نه شاملولو خبرې هم دوام لري، او دا راز په قبایلی سیمو کې بیا د اصلاحاتو خبرې هم ډیر زور نیولې ده. هم په دغه لړ کې د پاکستان مرکزی حکومت بیا د اصلاحاتو لپاره یو کمیټه هم ټاکلې ده. په قبایلی چارو کارپوها او پخوانی سفیر ایاز وزیر په دې موضوع باندې څه نظر لري؟ زمونږ همکار مجید بابر ورسره خبرې کړي، راځي چې ورته واک شو.
ګوره، د کمیټه خو وړمبنی مقصد دا و چې د فاټا غړو دا ور خپل سړی درول او د حکومت نه خفاو، نو د افغان ظاهرولو د پاره جی جی جمال ودرو چې آبا الیکشن ته وداري، نو حکومت ته دفاع را د کسانو اردونه په کارو، نو په جلدی کې چې هغوی څه وی هغوی سره تسلیم کړل. نو دا کمیټه ورته جوړه کړه چې د تاسو دفاع ته د خلکو چې څه غوی ډیمانډ وي څه غواړی هغې ته به دا خلکې نیوابه وري، نو بیا به څه لار سره راوباسو. نو زما په خیال کې د دې کمیټې نور هیڅ مقصد نه و سوای د دې نه چې دفاع ته د غړو د ووټونه سپیکر صادق ته وګټي او جی جی جمال کښېنه او هغه د عضبو ووټونه ورکوي. او دویمه خبره چې کله د دوی بل په پارلیمان کې پیښ شي چې فاټه په پښتونخوا کې ګډه کوي، نو په هغه به په خبرو اترو کې وخت تیر کړي یا بل به د پارلیمان نه وغورځوي، بار به کې پاس به نه کړي، مسلم لیگ به وسره زما یقین دی چې ملاتړ ونه کړي. نو دا خې سرکاري لحاظ سے زه اندازه کوم، خو وګوره د پاکستان هر مسله چې کله قبر ته اچوي خخوي، نو کمیټي ورته جوړه کړي.
وزیر صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د دې نه مخکې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسیم یو کمیټي جوړه کړې وه، داسې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو سیاسي پارټو سیاسي ګوندونو دغه سیپ کمیټه جوړ کړې دي. تاسو څه ګڼئ چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د دې کمیټو رول مهم دی؟
ګوره، دا ټول خلق پرشتیا خبره کو کو د قبایلی سیمه سره د فاته سره مخلص ندی، نه سیاسي ګوندونه نه صدر اعظم چې دا کمیټه جوړه کړې. سیاسي ګوندونه نه به راواخلو، هغه چې جمع شول یو لس پوینټونه باندې اتفاق یو کو بشمول د مسلم لیگ، نو یو غونډه ته ازو وختم دا دوه درې کله مخکې خبره وه. نو ما ورته چې عجبه ټوکې کوئ چې تاسو ټول په دې متفق یاي چې دفاع ته سره زیاتی کېږي، نو دا د آئین شک 247 خو همدغې پارټیانو د 1973 د آئین نه راوستو پکې واچو فاټه وایسته د پارلیمان نه. نو تاسو لاړ شئ غړي خو ټول تاسو د پارلیمان کې سبا دا 247 واپس کوي، لره کوي، امنډ کوي، فاټه به واپس راشي مین سټریم ته. نو هغه هم نه کول غواړي، اسې سیاست کوي. او صدر اعظم صاحب هم ټوکې ځکه کوي چې مهتاب عباسی گورنر چې زمونږ دی د هغه کمیشن جوړ کړی و، اوس مغه مهتاب عباسی د دې نوې کمیټې غړی شو، ممبر شو. ګویا کمیټې اوبو یوړه، اوس به دا کمیټې کینی بیا به نوي تجاویز راولي. او د خوان خبره دا ده چې په دې کمیټه کې د حکومت په دې پنځه رکنی کمیټه کې یو قسم د قبایلي تسلیمه نشته ټول ټوکې د سړیا څه ګپ دی.
ایاز وزیر وو نوموړی پخوانی سفیر هم دی او د قبایلی سیمو پوه دی چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټې په اړه زموږ د همکار مجید بابر سره خبرې کولې.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او ما خام په شپږو بجو هم په دې سپو بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته ټاکل شوې چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف با امریکا ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه خبري وکړي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې اسلام آباد د په خپل خاورا دننه د افغان طالبانو مرکزونه بند کړي. د افغان ولسمشر ویاند ویلي چې د سولې د هڅو هر کله کوي خو له هر څه وړاندې په کار دي چې پاکستان د ترهګرو پر ضد بې له فرق نه ګامونه پورته کړي. د احمد تکل ریپورت کې تفصیل ورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوز مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبري وکړي، آرک پر خپل دې دریز ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه غوښتنې همغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو لمنځه وړل. تمه ده چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف به د راتلونکي یکشنبه په ورځ متحدو ایالاتو ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې به د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویاند وی د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي خو د پاکستان له پوز څخه تمه ده چې د پاکستانی طالبانو د مرکزونو د لمنځوړو په شان په قبایلي سیمو کې د ډیره افغان طالبانو مرکزونه هم پنه خکړي. د ولس مشر ویان سید ظفر هاشمی لازادی رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
مقامات امریکایی همواره با پشتیبانی از موقف افغانستان گفت.
امریکایی چارواکو تل د افغانستان د دریز په ملاتړ سره ویلي چې د پاکستان لخوا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې باید نور کار وشي او له تروریزم څخه باید د یوې وسیلې په توګه کار ونه خستل شي. لکه څنګه چې پاکستانی ډلې په پاکستان کې دننه په حملو کې پنهخه کیږي، همداسې باید د افغانستان تروریستي ډلې هم پنهخه شي او دغه او بد تروریزم ترمنځ باید توپیر ونه شي. د پاکستان پاوز په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر 15 تر 16 نیټې پورې دوام وکړي. د پاکستاني وجګپوري امنیتي مقام له فرانس پرس خبري اژانس سره په خبرو کې تایید کړي چې د جنرال شریف او امریکایي چارواکو په کتنه کې به د افغانستان د سولې د بهیر او په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه خبري وشي. اسلام آباد پر افغان طالبانو په تیرې د دې ډلې پر مشر مولا اختر محمد منصور خورا زیات نفوذ لري خو په واشنگټن کې ځینې چارواکي په دې باور دي چې پاکستان خپل د نفوذ څخه په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره کار نه دی اخیستی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم څو نه مخکې متحده ایالاتو ته سفر کړی وو. خو د څارونکو په نظر د جنرال راحیل شریف سفر خي چې امریکا غواړي اړوند مسایل په مستقیم ډول د پاکستان له ځواکمن پاوځ سره مطرح کړي.
هلته په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش هغه وو کسان چې تیر میاشه په غزنی ولایت کې تختوري وو وجلی دي. د زابل د امنیه کمانډانې مرستيال ویلي د دې کسانو مړی د زابل د شاجوي ولسوالۍ هسپتال ته لګول شوې دي. زموږ همکار احمد تکل په دې حق لا د ریپورت وړاندې کوي.
د راپورونو لمخې د داعش ډلې لخوا وطن وجل شوی افغانان له هزاره قوم څخه دي چې څلوېخت ورځې مخکې په غزنی ولایت کې تختول شوی وو. ریټرز خبری اژانس د زابل د امنیه قومندانۍ د مرستيال غلام جیلانی فراهیل قوللی کی چې وای پولیسو د هغو او قربانیانو مړی موندلی چې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ له یو کلی څخه تختول شوی وو. فراهی وای په دې کسانو کې درې خځې او څلور نارینه دي. نو موږ ورته زیاتوي چې دا کسان په بیرحمۍ سره وژل شوی دي. دای هم درزوی چې په دې اړه تحقیقات پیل شوې دي. هغه تصاویر چې د رویټرز اژانس خبريال ته خودل شوې خی چې د دې کسانو مری پرې شوې دي. د داعش وسلوالو په دې ورسېو کې د هواد زینو سیمو ته لار میندلې او له طالبانو ناراضه وسلوال خپل لیکو ته جذبوي. دا ډله هم له افغان حکومت او هم له وسلوالو طالبانو سره جګړه کوي. د دې ډلې نفوذ هم درز د هواد له پولو وړاندې په بهر کې هم اندېښنې راپارولې. دا په داسې حال کې ده چې د زابل په دوه ولسوالیو کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. چارواکي وایي دا نښتې په تیرو دوو ورځو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د وسلوالو کسانو ترمنځ په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې شوي چې په ترڅ کې د دواړو خواوو شپږ پنځوس وسلوال وژل شوي او درې پنځوس نور ټپیان دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادۍ راډیو ته وویل په وژل شویو کې اووه څلوېښت کسان د منصور دادالله او نهه د ملا منصور دي. د زابل د والي ویان وایي د دې دوو ډلو ترمنځ جګړه اوس مهال پای ته رسیدلې. د ملا منصور په مشرۍ طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې، خو د دادالله یو ملګري عبدالمنان نیازی ویلي چې لومړی د اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو د دوی د ملګري منصور دادالله پر کسانو حمله کړې ده.
د تاریخ پاڼه
دره د سختون خوا صوبه زور نومو بل انسان دې نه داله کوي او اونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دغه په سر باندې د کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست دی او هغه ته بده دی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپټل چې ہونا په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجه.
د مشال ریډیو په روانه غلای کې په اخیری برخه کې درته د تاریخ پاڼه خبرونه وړاندې کوو او ریډلې مهروي خو د دې غړي اجن نور ریپورتونه. د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو تنظیم نېشنل یوت ارګنایزیشن 13 ورځ په پیښور کې خپل اولنۍ قومي کنونشن جوړ کړو. د کنونشن ته د ګوند مشر اسفندیار ولی خان په ګډون د تنظیم مرکزی او صوبایي مشرانو هم وینا وکړې دي چې تفصیل یې د شبیر احمد جان په دې ریپورت کې اورو.
دا کنونشن ته د اسفندیار ولی خان علاوه د نېشنل یوت ارګنایزیشن مرکزی او صوبایي مشرانو هم وینا وکړه چې پکې د پاکستان او چینا د اقتصادي رهداري او د کالابغ ډیم علاوه پښتونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان کې د پښتنو روښانه سبون کې د ځوانانو په کردار باندې هم خبرې اترې وشوې. د دغه تنظیم صوبایي صدر سنگین مشال لیډو ته ویل
مونږ خپل ځوانان ارګنایز کړو، خپل ځوانان هم سیاسي تور موبیلایز کړو چې کم زمونږ سیاست ته د خاورې کمی مسلې دي، د خلکو کمی مسلې دي، پغه باندې دا د قام ځوانان چې کم دي دا پول شي. داغه د پاره مونږ خپل تنظیمونه د خوشاله خبردار چې ډیر لږ وخت کې مونږه زمونږه خبر خلکو ته رسی او خلک په پوهی یم.
دغه تنظیم یو بل غړي طارق افغان وینا وا چې د هر یو قام او ملک پرمختګ د ځوانانو خو روزنه سره تړلې وي او باید پښتانه ځوانانو هم په خړو روزنه وشي او چې پښتنو ته دا وخت سومره هم ستونزې مخې ته دي دغه په هوار کې خپل کردار اولوبوي.
د هر قوم ځوانان چې دا د قوم مستقبلي نن زمانہ کې چې پښتنو ته کومه مسلې را پیښې دي، کاغد د شتګردې مسله ده، کاغد د معیشت مسله ده، کاغد نور زمنګ ترقې مسله ده، نو داغي وجه هم دا چې زمنګ د ځوانان په تیر وختونو کې اغیله اغه سیاسي تربیت او معاشي تربیت یا داسې نور قسم داغي روزنه نه ده شوي.
هم دغه تنظیم وایس پرزیدنت پلوشا بشیر مټ وایي چې باید د پښتنو په پرمختګ کې زنانه هم خپل کردار ولوبوي او په دې لړ کې دوی ته د ځوانانو سره سم موقع ورکړي.
پیغلو کردار ډیر زیات اهم دی، خو چې څنګه مونږه کتی شو په پریکټیکل سیاست کې مولا غسه موقع مونږه ډیر زیات په ګران ځان لاره جوړو. تسلو طریقو مونږ نن هم چې دل تراغلی مونږ چې څنګه خپل خیان دی وباسو یو دې کې یو درخواست کوم خپل رونو ته چې پلیز دا سو خیان دی چې دې زموږ پښتني خیان دی ډیر لایق دی ډیر خو هکې پورا دی نو تاسو اغوی له موقع ورکړئ.
نېشنل یوت ارګنایزیشن ویان محسن داوڑ وینا تر مخه نېشنل یوت ارګنایزیشن دوه کال وړاندې جوړ شو او په ډېر لږ موده کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې د دې ځوانانو شمیره 15 درجه ته او دین علاوه په ټول ملک کې 50 زرو نه سیوا شوې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پې پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې پکې د رواني غړې نیمایي ته نږدې شوې یو درنګ شیبه کې به درته خبرونه لنډیز وړاندې کوو. خو دا درته وایو چې د مشال ریډیو د خبرونې تاسو د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ نور خپل پروګرامونه هم د مشال ریډیو په ویب پاڼه کتلې، لیدلې، اوریدلې او لوستلې شئ. د خبرونو د لنډیز وخت شوې ده. په پښتونخوا کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. د نجیب عامر نه د خبرونو لنډیز اورو.
د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوی 15 کسیزه کمیټې به په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره سپارښتنې وړاندې کوي. د دې کمیټې مسؤلیت به دا وي چې د قبایلي سیمو په قومي بهیر کې د شاملولو لپاره خپلې سپارښتنې وړاندې کړي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگتن کې خبرې وکړي. افغان چارواکي وایي د دوی غوښتنه به د تل په څیر هماغه وي چې پاکستان دې په خپله خاوره کې دننه د افغان طالبانو مرکزونه له منځه ویسي. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره د اسمبلی غړو خپلې رایې استعمال کړې. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو پر اساس ایاز صادق د 218 رایو په ګټلو سره د پاکستان د پارلمان شلم سپیکر وټاکل شو. د ده په مقابله کې ولاړ شفقت محمود یو دیش رایې وګټلې. نن سهار د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور وسلوالو هغه ته وسلوال اعدام کړ چې تیره ورځ یې له 8 تنو افغانانو سرونه پرې کړي وو. ویل کېږي چې دغه اعدام شوي کسان د داعش وسلوالو سره تړاو لري. نن سهار د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ بینګا سیمه کې په زرنج موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی ماین چاودلی چې له امله یو ماشوم وژل شوی او 4 تنه نور ژوبل شوي دي. راپورونه وایي چې د افغانستان مشهور سندرغاړی مومن خان چې په بیلتون باندې هم مشهور د ورپېښې ناروغۍ له امله له نړۍ سترګې پټې کړې. مومن خان بیلتون د لوګر اوسېدونکي او 95 کاله عمر درلود. ټاکل شوی د بیلتون جسد به نن په کابل کې خاورې ته وسپارل شي. په مصر کې د راغورځېدلې روسي الوتکې د سیړونو یو چارواکي وایي داسې ښکاري چې الوتکه د یوې بمې چاودنې په ترڅ کې غورځېدلې وه. د مصر د تحقیقاتي ډلې یو غړی د نوم د پټ ساتلو په شرط رویټرز اژانس ته وایي د الوتکې د تورې صندوقچې له غږونو او له شننو شواهدو څخه 90% کې معلومیږي چې دا یو بمې چاودنه وه. او د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دوی د سفارت 2 کارکوونکي تښتول شوي دي.
نجیب عامر درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. اوس په موکړې چې پاکستانی اخبارونو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زمونږه خبريال ریاض مساخیل د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري په تاپی ګیس پایپ لاین منسوب لیکلي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې د پاکستان په ګډون ځینې ایشیایي ملکونه د ګیس بحران نه بچ کولو او دلته د صنعتي ترکه په خاطر د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د تاپی پروجیکټ په نوم د ګیس یو لوی منسوبه جوړ کړې شوې ده چې تر مخه به د ترکمنستان نه د افغانستان په لار پاکستان او هند ته 3 بلین کیوبیک فټ ګیس راوستي شي او په دې 1300 کیلومتر اوږد پایپ لاین به 10 ارب ډالر لګښت راځي. اداري وایي چې د ترکمنستان صدر خپل کنسورشیم ته په منصوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او په 14 دسمبر باندې پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان او هند مشران هم اشکاباد ته ځي چرته چې بدوی په شریکه د منصوبې باقاعده پرانیسته کوي. د دې منصوبې نه به پاکستان او هند ته 1.3 بلین کیوبیک فټ او افغانستان ته 1.25 بلین کیوبیک فټ ګیس روزانه ملاویږي او دا منصوبه به 2018 کال کې سرته رسی. اداري اخیره کې لیکي چې باید دا منصوبه ډېر مخ کې شروع کړی شوی و خو د افغانستان نام نه د لاسا پدې تر اوسه کار نه دی شروع شوی او دې سره به نه یوازې ذکر شوی ملکونو کې صنعتي انقلاب راشي بلکې ورسره بعد دغه ملکونو تعلقات هم خشي. خو د دې سره سره پاکستان له پکار دا چې ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه هم مکمل کړي ځکه چې د دوانو منصوبو سره به د پاکستان د ګیس ضرورت پوره شي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس وسپانه خپل ادارې کې وایي چې سند او پنجاب کې د بلدیاتي اوټونو دویمه مرحله روانه ده. د کوم د پاره چې بد روانه میاشتې په 19 نیټه وټونه اچول کیږي خو پنجاب حکومت الیکشن کمیشن ته خواست کړي چې د وټونو پورم نه جوړولو د پاره د پټولو پولینګ سټیشنونو پوز او رینجر ادروي. دارا سن حکومت سانګړ تر ټولو حساسه ځله ګرځولې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان نه شایع کیدونکې ډان ورځپاڼې د دې هیواد د پوز د مشر امریکا ته د سفر او هلته یې د مصروفیتونو او د بزنس سټانډرډ نومې مجلې بیا په کابل کې د معذورو افغانانو لپاره د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانستلو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي د هارون باچا نورو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د امریکا د سفر پر مهال د هغه هیواد له چارواکو سره د جنرال راحیل شریف ته خبرو مهمه نقطه ښایي د افغانستان امنیتي وضعیت وګرځي. په لیکنه کې د هغو پاکستانی چارواکو په حواله چې د پاکستان پوز د مشر امریکا ته د سفر چې د روانې میاشت له 15 تر 20 نیټې به وي تیاری نیسي، ویل شوي چې جنرال شریف به د پینټاګان او همداراز د امریکا د خارجه وزارت له لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا به د یو کال په موده کې د جنرال شریف امریکا ته دویم سفر وي. کتون کې د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې د هغه هیواد د پوز د زیات نفوس په پام کې نیولو سره وایي چې جنرال شریف بل امریکایي چارواکو سره پر مهمو موضوعاتو وغږیږي. لیکنه کاږي امریکایي چارواکي هم غواړي چې د پاکستان پوز له مشر سره چې د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې د هیواد دننه د وسلوالو پر ضد جګړه کې بریاوې ترلاسه کړي، له افغانستان سره هم د اړیکو ښه کولو لپاره کار کوي وګوري او پر یادو موضوعاتو یې نظر معلوم کړي. لیکنه د باخبره سرچینو په حواله وایي چې جنرال شریف بل امریکایي چارواکو سره د یو لړ مهم امنیتي موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د روغې جوړې پر پروسه چې په دې وروستیو کې ځنډیدلې هم خبرې وکړي. نوموړی ښایي د امریکا حکومت ته وړاندیزونه ورکړي چې د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې مذاکرات څرنګه بیرته پیلېدای شي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې امریکا شاوخوا درې میاشتې مخکې دړکه کړې وه چې که پاکستان پر خپله خاوره د فعالو ترهګرو ډلو پر ضد کوټل اقدام ونه کړي نو ورته د ورکول کېدونکو مالي مرستو لړۍ به ودرول شي. بلخوا د بزنس سټانډرډ مجلې په یوه لیکنه کې راغلي د هغو افغانانو لپاره چې په جنګونو یا بمی چاودنو کې خپلې پښې بایللې ډېر زر به د هند په مرسته په کابل کې د مصنوعي پښو جوړولو کار پیل شي. د افغانستان په حکومت کې د کارګرانو او شهیدانو او مازورانو وزارت مرستیال وزیرې جمیلې افغان تیره سه‌شنبه په کابل کې د جیپور فوټ په نوم د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانسته وکړه. نوموړي په دغه مهال په خپله وینا کې وویل دا مرکز به له هغو افغانانو سره چې پښې پرې شوي دي مرسته وکړي چې قدم واخلي او د عزت ژوند وکړي. په لیکنه کې د جیپور فوټ د مشر ډی آر مهتا خبره راغستل شوی چې ویلي دي دغه کم خرچ او د ښه کیفیت مصنوعي پښې د نړۍ په 28 هیوادونو کې خلکو ته لګول شوي او دا چې په ترڅ کې تر دې دمه شاوخوا 15 لک مایوبین د بیرته ګرځېدو جوګه شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پاکستانی رسنۍ وایي ترکمنستان په تیپی ګیس پایپ لاین منصوبه کار شروع کړو امکان دی چې د دسمبر چې په دسمبر میاشت کې وزیر اعظم نواز شریف هم د اشکاباد د دورې پر مهال د دغه منصوبې په رسمي ډول پرانسته وکړي. د دې منصوبې د اهمیت او ضرورت په اړه د اسلام آباد نظم خبريال ریاض مساخیل د ریپورت را لیکلې.
پاکستانی رسنۍ د ترکمانستان سرکاري خبری ادارې په حواله لیکي چې د ترکمانستان صدر پتاپی ګیس پایپ لاین منصوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او د دسمبر په 14 نیټه به د پاکستان وزیر اعظم د اشکاباد سفر کوي چرته چې با په باضابطه توګه د منصوبې پرانیسته کوي. مشال ریډیو په دغه اړه د پاکستان خارجه دفتر او وزیر اعظم هاوس سره تماس ونیولو خو دوی په دغه اړه هیڅ ونه ویل. د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې تر لاندې به د ترکمانستان نه د افغانستان پلار پاکستان ته گیس را وستی شي کم چې به هندستان ته هم اوړي. دا چې دغه منصوبه د پاکستان د پاره سمره ضروری ده په دغه اړه مشال ریډیو د هسکال پټرولیم د چیرمن ممتاز حسن خان نه تپوسو کو نو دوی چې پاکستان دا وخت توانای د کمی سره مخ ته او دله د هر خوا دا کمی پوره کول پکار دي. د دې په خبره د تاپی گیس پایپ لاین منصوبه په ځای به پاکستان ایران گیس پایپ لاین منصوبه ډیره ګټه وروي د زیاتوي.
ګورې
که نړیوال دباو نه وي نو بیا خو د پاکستان دپاره ایران پایپ لاین ډېر ګټور دی ځکه چې ایران د پاکستان ګاونډي ملک هم دی او هغوی تقریبا خپل کار هم سرته رسولی. نو که په ایران بندیزونه نه وي نو هغه ګیس پاکستان ته ضرورت لیشي. بله دا چې د ترکمانستان کم کوینه ګیس روزي د هغې دا پته هم نه لګي چې دی کې څومره ګیس دی او دا به تر کومې د پاکستان ضرورت پوره کوي. بل افغانستان کې امنیتي مسله هم ده نو دې ته اړتیا کول زما په فکر یوه سیکورټي خطره ده. د دې نه زموږ دپاره ایران پایپ لاین ډېر ښه دی.
اس سے
جو ایران پائپ لائن ہے وہ زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے.
ہمدار از دا اقتصادی چارو یو بل کارپو او خبریال اکرام ہوتی وائی چې تاپی منصوبه کې یو طرف ته د افغانستان او بلوچستان امنیتی صورتحال لوی خنډ دی، نو بل طرف ته د سره د روس او امریکې مفادات هم تړلي دي.
د تاپی منصوبه چې کوم ده نو دې کې دوا مسلې دي. یو مسله دا ده چې د امریکې او د روس په منځ کې د پائپ لائن د ترکمنستان پاکستان افغانستان پائپ لائن چې ده نو دا د روس او د امریکې منځ کې د دې باندې اختلافات دي. دویمه مسله دا ده چې د ایران چې کوم پائپ لائن ده د ایران پاکستان ہند د دې پائپ لائن په اړه کې هم روس ته تحفظات دي. انډیا الریډي په دې باندې دا خبره کړې چې دا پائپ لائن باندې نور مدا منصوبه مخکې نه بوځي.
د ذکر دا چې تاپی ګیس منصوبې نه به هر ورځ 3.2 بلیون کیوبیک فټ ګیس راوځي چې پکې به 1500 ملیون کیوبیک فټ ګیس افغانستان ته او 1450 ملیون کیوبیک ګیس پاکستان او هندوستان ته ورکړي کیږي. پائپ لائن به د هرات، کندهار، چمن، ډیره غازی خان نه په تیرېدو ملتان ته رسی، چرته نه چې به هندوستان ته اړول شي. په منصوبه به $10 اربع لګښت راځي چې پکې با ایشیائی ترقیاتی بینک هم مالی مرستے کوي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د مشال ریډیو په خبرونو کې وخت شوه دی د هفتواری خبرونې د تاریخ پاڼه. د تاریخ پاڼه خبرونه دغه د نن ورځې شکم تاسو ته وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا د دیر سیمې د تاریخ په اړه دا تاسو به یو وار وړاندې هم اوریدلی. کوم اوریدونکو چې نه دا اوریدلی هغې د پاره بیا تکرارو. د دې خبرونې جوړونکی دی زمونږ خبریال خالد خان، او د خبرونې په پای کې درته د کرن خان په غږ کې د دیر د نواب په نوم فوکلور یا زړه سندره هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ.
گران اوریدونکو، د عیسی علیہ السلام د پیدا وخت نه 326 قبل مسیح کې چې کله د یونان سکندر اعظم د فارس یعنی موجوده ایران ټوله بچای خپل ولکه کې واغسته، او د افغانستان نه د هندوستان په لور پناه واپس یا نواګه د باسین په لور تلو، نو مورخین وایي چې موجوده دیر د تلاش واده کې ورسه سخت مزاحمت وشو، او هغه په لومبی ځل په یو غشي زخمی شو چې بیا درې کال وروسته د 13 کالو په عمر کې مړ شو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه 2 ضلعو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی، او تر کال 1901 اویم پورې دغه سیمه یو ځانګړی ریاست و. خو د لرغونی آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ 3500 کاله زوړ ښایي، چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه ملو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه ول سو کاله وړاندې په دې سیمه آباد وو. د دیر سره تعلق لرونکي لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او پسواد د تیر 12 کالو نه سیړنه کوي، او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي. د دیر په حق لوای چې د آریا کام نواخلا تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار، قبرونه او بوتان، سټوپې او کلاګانې اوس هم موجود دي چې موږ ته 3500 کاله زوړ تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په حق لا هغه وایي.
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده. د دې 40 کیلومتر بارډر دی د افغانستان سره، 115 کیلومتر پولې ده د سوات سره، 35 کیلومتر پولې ده د باجوړ سره، او 30 کیلومتر پولې ده د ملکنی جن سره. دیر په دوا مطلب استعمالیږي. یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاستی دیر یا د دیر دو ضلع کوز دیر بر دیر، او دویم دیر خار کم چې د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د برهوی جبې لفظ دی، او د دیر معنی دا اوبا. بعضی پوهان دا وی دیر چې دی در دیر لفظ نه ماخذ دی. دیر چې دی در سنسکرت جبې لفظ دی، او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاور او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی دا چې موجوده افغانستان نه به د ناواپس یا ناوګي پلار باجوړ دیر سواد بنیر مردان او سوابه پلارو دا باسین غاړې تراتل او بیا د هند په مقام با هندستان پلور تل دا سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندستان حمله کړې دي. خو دا تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وای چې د بد مت او هندو شاهی نه وړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه ملو شوي دي چې نن نه خوشا ول سو کال وړاندې په دې سیمه آباد وو. دا لرغونی آثار او کارپو او په دیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا په دې کله وای
دا ګندارا گریو کلچر چې کوم یادیږي د آریان د وخت سره دا کنټمپرری دی داغي اثر هم ایون هم تر څه ملو شوي دي. په تیمرګر کې گریو کلچر سایت او باغی کې تقریبا چې د 1500 نه د 1700 قبل مسیح د وخت د قبرونو او زار هغه وخت کې به دا دستور چې را مړ مړ شو یو بنده یا هغه وسیزل شو یو مرتبان کې به واچو دا غي سره دا غا د ژوند چې کوم د هاوس هولډ چې ورته موږ وایو اوزار او دا غا لوخي لرګي وغیرہ دا شي زونه میزونه د خوراک سامان دا به وسره قبرونو کې خښ کو د دې آثار هم ته دلته په دیر کې ملاو شي.
لطف الرحمن وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنجکوړي سین سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګ ریاست برخه وه د اسکینوس لخکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د درې ورځو سخت جنگ وروسته د سکندر اعظم فوزونو نه صرف د مساګا قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لخکر او خوښه شپږ زره خلک یې مړه کړل او تاریخ دغه مرګ جوبلې ته د مساګا قتل عام ویل دی.
اعظم تا دغلطه کی سخت مشکلات چی پیشی وی دی اغا دا تالاش علاقه دا دی علاقه تا اغا وقت که مساگا ویلشی و چی دا دا اسکینین ریاست در حکومتو تا دغا وقت دا دغی ریاست بادشاو اسکینوس نو چی کل سکندر اعظم دا ترالو دا اغا دا خیال نو چی دا تا با دونه سخت ریزیستنس پوشی و اسکینین دا اغی سرا دیر سخت مقابله اکلا دری ورزو پوری اغی مساگا پتا نکلشوا او دری ورزو نپس اغی پیسله اکلا چی یو بھرپور حملو کی نو اکی اسکینوس وفات شو آغا قتل شو پا دغه جګړه کی او دی تویلی شی دمسکر آف مساگا.
لطف الرحمن وای چې سکندر اعظم پا دغه جنگ کی زخمی شوی هم او دا دیر تاو او غسین زائی لخکر او زائیونا پا مکمل توگا تباہ کلل.
تلاش کی کمونگا او گرو دا زیارت بازار نه کمونگا جنوب طرف ته وګورو نو دغلته کې یو ډیری ده هغه باندې اوسم هغه د محل سره ټوکړه پاتې ده او دغلته کې سکندر اعظم چې کله جګړه کوله نو دې زخمی شو د اسکینین کسانو د پدې پتون باندې وشته او په غشي باندې او دې چې کله مازیګر هوا اوالو دغه علاقې هوا ډیره خرابه ده ډیره ترخی په مازیګر کې ته هوا د ته اولګیدا نو د ډیر زیات تکلیف محسوس کوم.
خو بیا مورخین پدې نه دي متفق چې سکندر اعظم واقع هم د مساګا موجوده ملکن ډویژن په جنگ کې زخمی شوی ځکه هغه په خپل اورا یعنی موجوده اوډیګرام بزیرا یعنی موجوده بریکوټ او ارنوس ذکر کړی دی. خو لرغونی آثار او د تاریخ کتابونه دغه خبره ثابتوي چې سکندر اعظم د خیبر په دره نه بلکې د دیر باجوړ په لار اباسین غاړې ته رسیدلی وو.
تاریخ مونږ ته دا ښیي چې هغه په باجوړ باندې راغی بیا دلته کې د کټکلې په دې سایډ باندې راغی او چک دره موجوده چې کم د چکدری دا دیر دا چې کوم میوزیم دی په دې اړخ باندې هغه سیده لاړو بیا سواد ته لاړو هلته کې جنګونه کړي دي داسې د منګلور په ایریا باندې بیا موږ ته نور آثار ملاویږي په اوډیګرام سواد کې ګورا بازار او هلته کې چې هلته کې هغه جنګونه کړي دي بیا موجوده چې کوم دا ټول آثار موږ ته داخلي چې الیگزینډر واقعي په دې طرف راغلی او په دې لار باندې تیر شوی دی.
دیر په تیر وختونو کې د بد مت او هندوشاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بد مت او هندوشاهی وختونو نښې نښانې ملو شوی دی او دا چکدری او دا هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوی دی. دا چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې ملو شوی دی چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوی دی.
موجودہ دور کی وس ہم یو سائٹ چې په ګومبت کې ګومبت فورت ورته وي هغه موږ په ګزټیر کې پروټیکټ کو هغه د هندوشاهي سره تعلق لري.
دا پښتونخوا د نورو سیمو په شان دیر او سوات ته اسلام مذهب هم په یو لسمه صدی یعنی د محمود غزنوي په وخت کې راغلی دی او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی. لطف الرحمن د محمود غزنوي په دې سیمه د اثر او جنگونو په هکله وایي.
محمود غزنوی دلتا په 1021 عیسوی کې راغلی دی او د دسرا یو ډیر بهادر کس د غنوم یادیږي حیا نواز. حیا نواز دې داد مستخیلو دا یو قوم دی په دیر کې په جندور کې د دې کسان زیات پاتې کیږي او ته مرګ راکی د دې مشر تیر شوی دی. دا حیا نواز چې دی دا بیسیکلی د ترکو سیدونګیو. حیا نواز رالو او د محمود غزنوی سره په دغه علاقه کې په پتوحاتو کې ډیر مرسته وکړه او محمود غزنوی د د بهادرۍ نه متاثر شو او د دې مرګ نه برا شمال طرف ته یو علاقه ورکړه چې هغه ته اوس هم حیا سره ویل کیږي.
بیا د وخت سره سره پښتانه په سواد دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاه ظهیر الدین بابر چې کله په شپاړسمه صدۍ کې دې سیمې ته راغلو نو د یوسفزو قام ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوۍ او دوستۍ یو رشته جوړه شوه چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاه په وخت کې په جنگونو بدله شوه. په دیر کې بابر بادشاه په کومځه کې چې د دمې لپاره د خپل لخکر سره خیمه لګولې وه هغه ځای ته نن هم خیمه وایي او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سوات په لور تللی و هغې ته د بابر غاښي وایي.
بابر دلته راغلی دی په 1526 کې. هغې اول نوګۍ د باجوړه لکوله بیا تالاش ته راله. د تیمرګري نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې وه خوراک.
د دیر ریاست چې په کال 1908 کې د قبایلی ایجنسی حیثیت ورکړی شو او بیا وروسته 1901 کې پاکستان کې شامل شو ډیر لوی تاریخ لري چې د یو مذهبي کس اخون الیاس نه پیلیږي. څوک چې په کال 1501 کې په نهاک دره کې پیدا شوی و هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1400 کې وطن ته واپس راغلو نو د نهاک درې په ځای لاجو کلی کې استوګنه اختیار کړه. په کال 1400 هغه د 400 کالو په عمر کې وفات شو او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر خار ته لاړو او هلته آباد شو او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپل ولکه کې واخیسته. لطف الرحمن د دغه کورنۍ په حقله وایي
د مولای اسماعیل لپس د دز ویره ظفر خان د دې دین کار په ځای باندې دنیاوی حیثیت یو خان جوړ شو او د لاجبوک په ځای دیر ځای ته لاړو دیر خار ته چت یو دیر دی او هلته کې بیا د دز زوی دی غلام خان هغه هلته اوسېدو. د غلام خان زوی دی قاسم خان. بیا د قاسم خان په باره کې د تاریخ کې مواد ډېر شته. دا یو ډېر لوی خان و. د ده سره د څلوېښت زرو لښکرو د ده زامنو آزاد خان، غزن خان، سعدالله خان، محمد سید خان. غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا اخیستی وه.
لطف الرحمن وایي چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړی شو په دیر ریاست باندې تر کال 1901 پورې مشري کړې ده. خو بیا هغه وایي چې په کال 1890 کې د جندل عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه او هغه په سوات منګ ورکی پناه واخیسته. خو چې بیا کله انګریزانو د جندل عمرا خان د خپل ځای نه بې دخله کړو نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګې ترلاسه کړې.
عمرا خان چې د دته پټان نیپولین په نوم یادېږي. د ډېر جنجو د د حکومت بنیادی طور باندې په جندل کې و. خو دا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو او د دنه ټول دیر قبضه کو. نو دغه شان د عمرا خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو. بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورین د معاهدې په وجه سه اختلافات راله. انګریزانو د خلاف کاروایی وکړه، د ده حکومت یې ختم کړو او د افغانستان ته لاړ او هلته وفات شو. نو انګریزانو د افغانستان د تلو نه پس محمد شریف خان کوم چې په منګوره کې اوسېدو واپس راویستو او د دیر حکمران شو او دغه خاندان د 1969 پورې حکومت کړی دی.
که یو خوا دیر ته د یونان سکندر اعظم، د غزنی سلطان محمود او د منځنی ایشیا مغل بادشاه ظهیر الدین بابر راغلی دی، نو بل خوا د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی او د چکدرې سره نږدې ادینزی په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاري ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمان وایي چې انګریزان په لومړي ځل د گلګت په لار چترال رسیدلی، خو بیا په 1890 کې عمرا خان سره د یو لاسلیک لاندې چترال ته د تلو راتلو او د ټیلیګرام لاین دپاره د دیر لار استعمال کړی ده. ویل کېږي چې د والی سوات په مقابله کې د دیر نواب په خصوصي توګه نواب شاه جهان د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف و او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازت نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډیر ظالم و. دغه په زمانه کې په دیر کې سکول نو یو اسپتال نو چاسی مٹی کور نشو جوڑ چا خپل کور ته چونه نشو ورکولے بجلی نہ پری خولا لکه هغه دا خیال او چې کپرس کتر ته تعلیم راشی زما حکومت به ختم شي. دا خلک به مان نه مني او دا هغه د دې څه دونه یری دو چې خپل زوی خسرو خان هغه هم سبق نه دی پری خو دی، هغه صرف د پرامنه سبق ویلې او نور به پری خو دی.
اوریدونکو، د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوږد دی چې په یو پروګرام کې دغه بیانول ګران دي، خو بیا مونږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم، بد مت، هندوشاهی، مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعات درته وړاندې کړو. بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار، د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا، د چرچل پیکټ، د بابر غاخې او د دیر نواب د کور او کلا په حقلا ځانګړي پروګرامونه کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربه خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
دل نواز